فرهنګ ډېری خاطرې تړلې دي، ځکه یونسکو باید د ناملموس فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي.
اتن د افغانانو د احساساتو هنري ننداره ده، بې ګټې به نه وي یا بې ځایه به نه وي چې یونسکو اداره دا د افغانستان د فرهنګي میراثونو په کتار کې راولي.
د تیر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو چارواکي د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی په 1395 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې 1325 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي. د نوموړي په خبره که څه هم په 1400 کال کې بیا دا موضوع تعقیب کړه، خو د پروسې له بشپړېدو مخکې حکومت وپرځېد او طالبان واکمن شول. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا وایي دوی غواړي هغه فرهنګي میراثونه نو آثار چې شرعي ستونزه ونه لري د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو دا تند پړی وویل چې غیر شرعي فرهنګ ورته اهمیت نه لري.
ځینې شیان داسې دي چې غیر شرعي دی، اوس لکه 1928 ویله، اوس تقریبا موږ د دې شاهد و چې د یلدا شپه د افغانستان او د ایران مشترکه کلتور د نړیوال کې ثبت شو. دا تیرې ادارې هغه کړې وو، هلې ځلې کړې وو، نو دې تفاهم ته ورسېدو، نو اوس دې موږ ته هېڅ اهمیت نه لري.
که څه هم د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان اتڼ غیر شرعي بولي، خو په تیره کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو څو ویډیوګانې خپرې شوې چې اتڼ کوي. بلخوا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اتڼ بندیز نه دی لګولی.
د ځوان لیکوال فیصل ځلاند د لیکې په نوم د لنډو کیسه درېمه ټولګه چاپ شوه. تر دې مخکې د ده د تور غاړي او وروستۍ پریکړې په نوم د کیسو کتابونه خپره شوي وو. د ده د نوي کتاب لیکې په اړه به له دوی څخه واورو.
په لیکې کې تقریبا 10 کیسې دي، له 2020 راپه دې خوا چې ما کومې کیسې لیکلې او خوښې شوې مې دي، له بیا کتل وروسته مې انتخاب کړې او په دې ټولګه کې مې راخیستې دي. دا ټولګه سږ کال سروش کتاب پلورنځي څو ورځې وړاندې چاپ کړې ده او همدوی خپره کړې.
په کابل کې د منظم اوسه په نوم د یو بل ځوان کتاب تازه چاپ شوی دی. د جنوري په 20مه د دې کتاب مخکتنه هم وشوه. په کابل کې مازیګر کتاب پلورنځي دا کتاب چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ځواب ازادي راډیو مجلې ته وویل
منظم اوسه کتاب د ځوان ژباړونکي رضا والا زار لومړی کتاب دی چې مازیګر کتاب پلورنځي د اصل مخونو کې چاپ کړی دی. زر ټوکا کتاب چاپ شوی. دا کتاب درې دېرش عنوانونه لري او دار و پهنی اړوند مسائل دار خپل لمن کې رانغاړي. دا خپل ژباړون کې چې دی دار و پهنی د پونځي د دریم کال ماسل دی، د خپل ټولګي اول نمبرم دی. دا دغه پهنی سره د مینی لقبلې دغه د فارسی ویب سایټونو نه هغه د وخت د زړه پوره د اړتیا وړ زمنګ د ټولنې د ځوانانو د ستوندو هغه مطالبي پکې را ټول کړی دی، لکه څنګه ځان کامیاب کو، څنګه ځان وپیژنو، څنګه څه وخت پیل وکړو، ماشوم سره څه چلند وکړو، خندا څه ګټې لري. داسې ډېر منظم ځوان وکړي، منظم اوسئ، یا مطلب ځینې داسې ټکې راخیستې دي چې څنګه خلکو کامیاب شوي، د هغو ژوندلیک ته لنډه اشاره او د هغو یو څو انځورونه هم پکې دي. په دې کتاب باندې د دیدنه د بی بهیر لخوا نه په جلال آباد ښار کې د جمعې په ورځ باندې د مخکتنې غونډه وشوه چې زیات شمېر لیکوالو او شاعرانو او استادانو د روانشناسۍ ارواپوهنې د مسلک مینوالو او د علومو اکاډمیو استادانو پکې برخه اخیستې وه چې ډېرې ښې خبرې پرې وشوې. اکثره خلک مثبت، البته ځینې نیمګړتیاوې هغې ته هم اشاره وشوه او خبرې پرې وشوې. او وروسته بیا ژباړونکي وویلې چې زه به راتلونکي کې نور هم هڅه کوم چې د دې نه ښه شیان
دا سه انګیرل کیږي چې ډېر کتابونه باید د ادبیاتو محصلین ولیکي، خو نه یې لیکي. ولی له یوې خبرتیا وروسته په دې اړه بحث لرو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د افغانستان په پوهنتونونو کې د ژبو او ادبیاتو له پوهنځي فارغ محصلان ولې په عملي ډګر کې کار نشي کولای؟ د افغانستان په پوهنتونونو کې د ژبو او ادبیاتو د پانزیو له فارغینو دا توقع کیږي چې باید لیکوال، شاعر او یا هم محقق واوسي. خو د ژبو او ادبیاتو د پانزی د هر فارغ دورې په منځ کې د ګوتو په شمیر فارغ محصلان د خپل مسلک اړوند عملی کار کولی شي. ستونزه په څه کې ده؟ زما همکار بصیر الحق عادل دا مسله د پوهنتون له دوو استادانو سره څیړلې ده. مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو، د پښتو ژبې او ادبیاتو د دوو محصلینو نظر در سره شریکوو. په کابل پوهنتون کې د ماسټري دورې محصلې فرزانه زیار ته ستونزه په نصاب کې ښکاري.
کله چې مونږ د ادبیاتو پوهنځي ته راغلل، شو هلته داسې وچ مضامین ډېر زیات وي چې هغه فقط حفظول وي. استاد هم په تعریف باندې ډېر زیات ټینګار کوي، هغه تعریف چې خپله راوړی دی، کله هاته په امتحان کې د خانه خالی په ډول باندې راوړي چې تا باید هماغه نقاط په نقاط باندې تعریف حفظ کړی وي. نو مونږ په ادبیاتو کې داسې مضامین نه لرو چې هلته زموږ ذوق راوپارېږي او مونږ وکولای شو چې لنډه کیسه ناول او داسې نور ادبي مضامین پکې ولیکو. او ډېر پر دې باندې ټینګار هم نه وشوي چې موږ باید په لیکوالۍ برخه کې ډېر کار وکړو. فقط دا ده چې چپتر باید په سم ډول باندې حفظ کړي، نقاط په نقاط حفظ کړي، لکه قرآن شریف چې حفظوي، ځکه چې په امتحان کې همدغه سی او پوښتنه درته راځي. بل په هلته د ادب تاریخ پر ځای باندې په تذکرو باندې ډېر زیات تاکید شوی وي. پلان د چا زوی وای په لیکو، نصاب دی ډېر زیات ارزښت ورکول، په کوم کال کې زیږېدلی وه، په کوم کال کې وفات شوی ده، په کوم کال کې پلانای پبلیکلای دا پر د زاید د چې د کتاب پر محتوا باندې خبرې وشي چې په کتاب کې څه راغلي دي، دا ورته ډیر زیات اړین وي چې کتاب په کوم کال باندې لیکل شوی ده. او بل دا چې د ادبیاتو او ژبپوهنه ګډ لاستل دي، یعنی موږ ادبیات او ژبپوهنه سره ګډ ولو. کله حتی د یو ادبیاتو استاد راځي موږ ته ژبپوهنه درس راکوي، زموږ استادانو کې هم دا فرق نه وي ډیر تر ډیر اندازې پورې چې څوک د ژبپوهنه استاد او څوک د ادبیاتو استاد ده. یو استاد راځي هم ژبپوهنه درس ورکوي او هم ژبپوهنه درس ورکوي. نو ځکه په ادبیاتو کې موږ ډیر داسې کسان لاسته نه راوړو چې هغوی د لنډې کیسې ولیکي، ناولونه دې ولیکي، د ادبیاتو په نورو برخو کې کار وکړي.
په کابل پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماسټري دورې د محصلې فرزانه زیار له دې نظر سره چې مشکل په نصاب کې دی، د ماسټري دورې بل محصل نور کمال ارشاد هم نظر دی. خدای وایي چې اکاډمیک ماحول د ادبیاتو لپاره تر یو بریده کار کړی دی، داس هم نه ده چې بیخی څنډې کړی.
ژه په هنه ځان ته بخښ لري او د دې تر څنګه د په هنه ځان ته بخښ لري. ماسل کول شي په دې دوه بخښونو کې کوم یو چې خوخیږي عمل ته زده کړو کې، خو مو بیا هم د حق ماسل نه خسته دی، دغه څه نشته. نو یو ستونزې د نصاب ستونزې د په عموم کې دویم موضوع دا ده چې پرونه کې هغه څه فرصتونه نشته. لکه د مثال په ډول یو کس فارغی ګل ادبیاتو نه هغه خلیکوال دی، خلیکوال دی، هغه په نور بخښونو کې لیکوالي کولای شي، هغه کا شاعر وی، کا لیکوال وی، کا مثلا د مثال په ډول کرکتون کیدای، ارزون کیدای، دا ټول د همدې بخش کسان دی. ول دوی ته دلته فرصتونه نشته. که تاسو نږدې هندستان ته وګورئ، په هندستان کې لالبیاتو چې څومره کسان فارغیږي، تر ټولو ډیر فرصتونه د کار دوی ته متوجه دي او دوی ورسره مخامخ دي. ځکه هلته فلم دی، هلته تیاتر دی، هلته سینما ده، هلته خامخا لیکيږي، هلته شعر لیکل کیږي، هلته موسیقي ده، سندره ده، دا ټول شیان چې دي دا پر ادبیاتو متمرکز دي، یعنی دا ادبیاتو اغیزمن دي، ادبیات پکې ډیر زیات وند اورول لري. نو په ټولنه کې دا غوښته فرصتونه نشته.
د کابل پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماسټري دورې د محصل نور کمال ارشاد سرګندونه مو اوریدي. اوس په بحث تر شو له دوو استادانو په باورو چې د دې محصلینو له انتقادونو سره ترڅب دي موافق دي. بصیر الحق عادل د هلمند پوهنتون د استاد ډاکټر نور احمد ایمل او د همدې پوهنتون د پښتو څانګې د بل استاد نذیر احمد رښتینی نظر اخیستی دی. نمبر هم د نصاب په تړاو ل ډاکټر ایمل څخور.
زموږ د ژبو ادبیاتو څنګه کې ځینې مسایل چې تدریسیږي تر ډیره پر عمومیت دي. په دپوهنه کې موږ عمومي غږیږو، مثلا موږ یو مضمون نه لرو چې مثال شعر پیژندنې په نام باید موږ مضمون ولرو، نثر ته ځانګړی باید یو مضمون ولرو، یا مثلا ژبه او ادب او مثال روانپوهنه، ادب او ژبه، یعنی دا دوه سره تړلي مفاهیم دي. باید یو ځانګړی مضمون ورته شي. ادب له ژبې سره څومره تړاو لري، ژبه له ادب سره څومره تړاو لري، داسې مضامین نه لرو. غټه بدبختي بل ته دا دا ده چې زموږ لیسانس ماسټری او دکترا په ټولو کې عمومیت لوستل کیږي. دا ډېر اوسنۍ نړۍ اوسنۍ حالات اوسنۍ شرایطو کې دا ډېره بده ده چې موږ ادبپوهنه او ژبپوهنه تر دکتوري پر یو ځای وایي. دا باید بیلې وایي. حتی په نوره دنیا کې ژبپوهنه او ادبپوهنه بیلې څانګې دي چې هغه په عموم کې د فیلالوژي په نامه یادیږي، فیلالوګي چې په روسي ورته وایي. بیا دا بیلیږي چې ادبپوهنه خپل مضامین، خپل کریکولم، خپل مفردات لري، ژبپوهنه خپل لري.
مننه استاد، دغه برخه ته وروسته راځو چې ولې ژبو ادبیات ولې شریک دي. رښتینی صاحب، تاسې تازه یو پوهنتون کې پښتو ادبیاتو برخه کې ماسټري بشپړه کړې ده. یو مشکل داره چې لیسانس، ماسټري او دکتورا د پښتو ژبې او ادب برخه کې نوي څه ډېر نه تر سره کیږي. د دې لامل سره یو تاسې خپله دغه د محصلې تجربه چې تېره کړم لیسانس کې او هم ماسټري کې، ولې نوي څه نشته؟
موږ دلته د دوو مهم مسایل سره مخامخ کیږو چې مخکې ډاکټر صاحب هم پر دې باندې بحث وکړي. یوه د ژبپوهنې برخه ده، بله د ادبپوهنې برخه ده. یعنې په دا ځای کې موږ په اصطلاح سره یوه لوی ویش ته ورلویږو. په لوی سر کې دغه دوه بحثونه چې د ژبې او ادب څانګې سره ګنډي او دوی سره پیوسته کوي، دلته یو لوی ویش موجود دی. په پیل کې په کابل پوهنتون کې چې کله د پښتو څانګه ایجادېدله، یا په اصطلاح سره که ووایو د ژبو او ادبیاتو پوهنځی چې ایجادېدی، هلته د بشري علوم په نامه باندې دغې څانګې فعالیت کاوه. بیا تر هغه وروسته د ژبو ادبیاتو پوهنځی په مستقل ډول رامبینځ شوی دی. په دنیا کې چې موږ د لویو استادانو آثار ګورو، هلته د ژبپوهنې برخه ځانته یو بحث لري او د ادبپوهنې برخه ځانته یو بحث لري. ما څومره درمخه په څانګه کې د استادانو سره بحث کوي، مال زه چې څونه د استادان پیژنم، په پیل کې چې دا د لیسانس مونوګرافي وګوري او د ماسټري ډیزرټیشن یې وګوري یا تیزیس وګوري او دا رقم ډاکټرای وګوري، دوی لاس و ادبپوهنې ته ور اچولی دي. وروسته بیا په څانګو کې دوی په اصطلاح سره بیا ژبپوهنه انتخاب کړې ده. معنا دا چې دغه ژبپوهنه اصلا په ادبیاتو کې د ساینس معنا لري، ځکه فارمولیکه ده. هره برخه یې ځانته خپل یو خاص فارمولون لري او خپل خاص وضاحتونه لري. په افغانستان کې زه فکر کوم په دې برخه کې چې کار نه دی سوی، یا تر اوسه پورې چې کار سوی دی، دا د کار برخه بیا ووایو. په دغه برخه کې چې هغه درانه او مختنم آثار څونه چې ما کتلي او مطالعه کړي دي، هغه د هغو استادانو دي چې د بهر څخه تحصیل کړی دي او دلته افغانستان ته راغلي دي. او زموږ هغه استادان چې د لیف افغانستان کې دغه درې سرې دورې بشپړې کړي دي، یا دوې دورې بشپړې کړي دي، معنی لیسانس هم د لیف کړي دي، ماسټري هم کړي، ډاکټرا هم کړي، هغه متاسفانه نوی شی نه لري. یوازې په دوی کې هغه استادان برلاسي دي چې د نورو نړیوالو ژبو سره لینک لري. په افغانستان کې کتر اوسه پرې په دې برخه کې کار نه دی سوی. یو عمده مشکل زموږ د کریکولم دی. په کریکولم کې موږ لوی مشکلات لرو. ما لیسانس هم په افغانستان کې دادی وکړ او ماسټري هم په افغانستان کې وکړله. ځینې ډېر جالب شان وو او ما وویل چې په ماسټري کې ولې ماته دا شان وایي. فرض مثال، یو مضمون ما درلودی دغه په نامه باندې د ګرامر لیکنې دغه وه، تیوري وه. د ګرامر لیکنې په تیوري کې ما دوه ورځې درس نه دی ویلی. ما ته بیرته دغه فونیم وایه، دغه مورفیم راته وایه، او دغه سنټیکس راته وایه، نحو را وپیژندل. زه دې تیاریان وم چې ما خو فقط دوه غونډرې وو چې په اصطلاح سره په لیسانس کې مې استاد نه ولیدلی، د لیکوال مې نه ولیدلی، د اثر لیکوال مې نه ولیدلی. په ماسټری کې مې نو دغه اثر لیکوال هم ولیدی چې لیکوال بر خپل مضمون په خپله ماته تدریس کوي. دغه تفاوت ما ولیدی. یو مشکل چې ماته معلوم سو هغه دا دی چې متاسفانه زموږ د استادان یو خو ډېر پخواني سازان دي، نوی ځوانان او سازان چې په نور دنیا کې تحصیل وکړي، که دغه سي استادان خپلې تجربې شریکي کې، خاصتا د کریکولم په ارتباط باندې ناشتي وکړي او په مفرداتو کې اصلاحات راسي، په کریکولم کې اصلاحات راسي. چون دا اوس فیل حالم چې موږ تاسو خبرې کوو، یو څه درمخه د شوونې روزین د پښتو څانګې کریکولم بشپړ شوی دی، او اوس فیل حال د ژبو ادبیاتو په فاکولټه کې د دغه پښتو څانګې پر کریکولم باندې بحثونه روان دي په لوړو زده کړو وزارت کې. خو په برخه کې ډیر باید کوشش پر دی وسی چې هغه استادان چې هغه نور هیوادونه لیدل دي، په هغه هیوادو کې خاصتا د ژبو برخه مو لیدل دي او د ادبپوهنې برخه هم لیدل دي، په دې کې تغیرات راسي. موږ تر اوسه پر خپل کریکولم کې اروز تدریسو، در حال چې اروز د عربي ادبیاتو لپاره یو جوړ شی دی. په پښتو ادبیاتو کې په زور زموږ شاعران دا شی تدبیقي، زموږ ادبپوهان دا شی تدبیقي، دا رقم ډیر په دغه ادبي فنونو کې داسې ډیر دغه ست صنعتونه ست چې موږ موږ قصدي شاعرانو کوشش کړی چې هغه د پاره نمونه پیدا کړي کنه پښتو شاعري کې دغه تطبیقات سخت دي.
ډیر مننه اوس په استاد عمل تر شو استاد تاسو په جپوهنی برخه کې ډاکټرا به بهر کې وکړه دغه لک توپیر باندې راته وغږی کې د نصاب او د کریکولم مقبول استاد مشوره ورته وکړه هلته په دغه جبه او ادب برخه کې د کریکولم سره ډول له نصاب سره ډول کلک پرتل نه وکي افغانستان سره
ما مخکې خبره کې ویل چې هلته فیلالوژی په نامه پوهنځی ده په دغه پوهنځی کې بیا مختلف څانګې دي چې په دې کې د فیلالوژی بیا په نور نړۍ کې دوی بیا پر دوو برخو ویشلې ده پخوا داسې مفکوره موجوده په فیلالوژی کې چې ټوله تاریخي یا اجتماعي ټول علوم تر فیلالوژي تر چتر لاندې راتلل خو په وروستیو کې دا برخه ور ځانګړې سوله ژبو او ادبیاتو ته دا پوهنځی وه په دې پوهنځی کې بیا د ژبو څنګه بیلی دي او دا د پوهنې څنګه بیلی دي یوازې په هغه پانتون کې چې ما خپل ډاکټرا بشپړه کړله د ژپوهنې نه ډپارټمنټ و یعنی نه څنګه د ژپوهنې به دا د پوهنې څنګه خپلې وي چې هغه زموږ څخه بیا اته په بیل بلا کې وي بیخي موږ هغه سره لیدل نه نو دوی خپل منځ کې دا سره ویشلې دي چې هلته مثلا د لیسانس څخه د ژپوهنې څنګه بیل دي یو ما یو څوک بیا انتخاب کوي چې ژپوهنې انتخابي ژپوهنې ته په ژپوهنې کې مثلا د مختلفو څنګه نمونه اخم د ژبي تھیوري د خپل یو څنګه و د څنګه زموږ په پانتون کې ولستانه استادان درلودل مثلا د عمومي ژپوهنه د څنګه و پرتلیز ژپوهنه خپل څنګه و تاریخي ژپوهنه څنګه و دغه سوشل لنګويستیک د خپل څنګه و مثلا سایکو لنګويستیک خپل څنګه و د توارت نور څنګه جوړ شوی چې د هر څنګه لپاره خپل مفردات خپل مسائل جلا و یعنی نړۍ دومره ژورت لچ په ژپوهنه کې دوی نه لاس څنګه ډپارټمنټونه لري همداسې ادا پوهنه ته مثلا د شکسپیر د ژوند مسله د خپل ډپارټمنټ یو څنګه و د ټول مطالعه کول موږ په افغانستان کې له بده مرغه ټول عمومي وایو زموږ چې کله د ادبیاتو د ژبو ادبیاتو له څنګه یو محصل فارغي شغه ټول ګډوډي هغه تومره ګډوډي شغه نه ادا پوهنه په مسایل شو پروپوسوي نه د ژبو پوهنه په مسایل پروپوسوي ځکه دا بیل لارې دي بیل مسایل دي اوس ادا پوهنه کې ځکه ډیر نه پوهیږم چې پوهنه کې دا یو مسلک ګرځېدلې زموږ لپاره نو زموږ وړاندیز دا دی چې موږ باید د ملګرو سره دا بحث کړی دي دلته په څنګ کې بحث کړی دي چې موږ باید دا څنګه بیل کړو مثلا زه تاسو ته وایم چې مثال که چې پوهنه څنګه بیل شي په چې پوهنه کې موږ ژپوهنه پیژنو د ژپوهنې او د ژبې او تفکر اړیکه د ژبې او روانپوهنې اړیکه ژبه او ادب دا څلور مضامین ته مسلکي ولري روانپوهنه باید په ټولو اتو سیمسترونو کې تدریس شي مثلا فلسفه اساسی مضمون دی یو عالم د فار مش فلسفه اصلا لرونه فلسفه کې ځینې خلک غلط مفهوم اخیسته مش لرو د زده کړې فلسفه لرو یو سوادار سره باید لشتلش د فلسفه په اساساتو باندې پوي لبد امر غدا مضمون مش په نصاب کې نسته به هم نفسوي دي دا مسایل مثلا نړیواله شبه یو لوست انسان په یوشتمه پیړۍ کې لشتلر باید په نړیواله شبه باندې پوي ځکه په تاسو مسترونه کې مش وای تاسو مسترونه کې پرله پسې باندې نړیواله شبه تدریس مش نه مش خصوص چې کوم خو نړیواله شبه باید یو ماسل چې پرېږي زده وي نو دا هغه ستونزې دي چې مش په نصاب کې موجود دي وای د اسلاسي او دا په خره مثلا په تاسو په خره کې مش خوشحال پیژندنه نور خوشحال پیژندنه په تاسو سمسترو کې یو مضمون ورته ویل کیږي خوشحال پیژندنه یو بهر دی مثلا خوشحال پیژندنه مش کولای شو چې د روسي د پوشکین سره مقایسه کو پوشکین دوی د پوشکین لپاره بیل څنګه لدی چې پاک یې واج د پوشکین پر شعر دغه پر ژوند دغه پر تاریخ دغه په پنځونو باندې بحث کیږي کله چې د پوشکین متخصص د ادبیات په اړه کیږي هغه د پوشکین په اړه پروپوزیشن مش خوشحال پیژندنه یو مضمون خوشحال پیژندنه باید په څو کرچونو په مختلفو سمسترونو کې تدریس د خوشحال پیژندنه د خوشحال بابا سیاست د خوشحال بابا پنځونی د پر شعر مختلف باندې بحث وسې ان دا ستونزې موجود ته باندې اسلاس
ډیر مننه استاد رښتینی سپتا سترزو یو بل ستونزه ده زما پټولنه کې چې هغه مسلین چې لجب او ادب جب او ادبیات پونځینه فارغيږي یا مشخص خون روزنی پونځي پښتو څنګه وي ډیر ته مت ده کې چې باید لیکوال وو سی یا شاعر وو سی یا جرنالیست وو سی نه دا دوی تقریبا هغه لاسراوړونه د عملی کار دی ډیر کم پکې استادان شي خو ولې موږ چې وینو ډیر کم مسلین داسې فارغيږي چې په دغه برخه کې ډیر معلومات نه لري یا عملی ډګر ته نشي ورتلی فکر نه کوي دا ستونزه من حساب پورې تړل دی یا عملی کار ډیر نشته په پونځیو کې
په لوی سر کې عادل صاحب د مکتب څخه د پښتو مضمون سره ډیره نازواني کیږي. په مکتب کې معمولا هغه استاد چې بیچاره پر نورو مضامینو باندې لاسبرې نه وي پښتو ته راټیاله کوي، په پښتو کې هم دی بیچاره د املا لیکلو توانایي نه لري. ما د مکتب زده کړې لیدلې دي، ما په پونتون کې وضعیت لیدلې دي، ما په مستری کې وضعیت لیدلې دي، خپله د منهیسته استاد د 4 کالو 5 کالو تجربه لرم. په مکتب کې زموږ د پښتو مضمون سره ډیر لو نزوانی کیږي، یعنی معمولا هغه استاد چې په اداره کې پاتو تر ټولو پاتو ټمبلو هغه پښتو مضمون په لاس ورکوي، نو پښتو دغه ځای څخه خپل حیثیت معلوموي. دوی داسې فکر کوي چې پښتو خو زموږ ژبه ده او په پښتو کې موږ توان لرو چې هغه تدریس کو، در حال چې تر ټولو لوی ظلم دلته کیږي. نو بحث په دې ځای کې دی عادل صاحب چې زموږ دغه تعریفات سم نه دي، زموږ په اصطلاح درک سم نه دی. په کانکور کې موږ ته هغه محصل په اصطلاح سره پښتو څنګه انتخابوي چې هغه نورې په بدن کې دا شومنې په ذهن کې شومنې نور نه پاته دی، په دې پوه دی چې یوازې کوم ول نو د پښتو ادبیات بوې. یعنی زموږ دغه فلټر په کانکور کې ډیر غلط فلټر دی چې یوازې او یوازې کښته نمره هغه د ادبیات پر انتخاب شوی دی. نو تاسو اوس فکر وکړئ، دا ژبه د مور حیثیت لري، د مور سره بې پروايي باید ونسی. دلته لکه ډاکټر صاحب چویل، لکه تاسو چې کوم اندیشنه لري، متاسفانه زموږ په کریکولم کې شو وضاحتونه نسته. زه د اوس فی الحال په دې پونتون کې دوه اساسي مضامین تدریسوم، یو په هغه کې ژبپوهنیز مضمون دی چې فونولوژي ده، او بل د ادبپوهنې یو مضمون دی چې هغه متون دی یا متنپوهنه ده. نو د متنپوهنې درې سره برخې زه د اوس په اصطلاح دلته تدریسوم، ام لرغونې دوره، ام منځنۍ دوره، ام معاصره دوره، او فونولوژي هم تدریسوم. په د فونولوژي کې به یو بحث درته وکم. فونولوژي تر اوسه پورې موږ ډېر د قدماو په ډول د اوس پیژنو. فونولوژي یوازې او یوازې موږ وای ارزښتناک غږونه مطالعه کوي، در حال چې په فونولوژي کې بیا زموږ په افغاني ویش کې، زموږ په پښتني ویش کې موږ داسې ویشلې دی چې د فونولوژي بیا دوه څانګې لري. یوازې څانګه چې ده فونوټیکس ده، او بل څانګه چې ده فونیمکس دی. نو په د فونوټیکس کې بیا موږ بیرته دا خبره خراب کوو، موږ وای په دې کې ټول اوازونه مطالعه کوو. انسان د بیلابیل ژغونو یا د خورا ډیر ژغونو د استول توانای لري. نو الته محصول ورکسي چلته خو ساز د تاسو فونولوژي کې ول چار زشناک ژغونه به معنا ژغونه، او دلته بیا په دایو څنګه کې برته ټوله ژغونه وای، او په پینمکس کې برته دا در حال چې د دوا اصطلاحات جلا اصطلاحات دي. فونولوژي اصلا معادل د پینمکس دی، یعنی په دغه فونولوژي یا فونیمکس کې ارزښناک ژغونه مطالعه کیږي، او فونیټکس بیا ټول ژغونه دي چې په هغه کې بیا موږ وایز ژغونه، لابراتواري ژغونه یا فزیکی ژغونه جلا مطالعه کوو. په هر صورت زموږ د بحثونه چې دي، د ډیر زړه بحثونه دي، ډیر پخوانی بحثونه دي، تر هغو چې زموږ استادان خاصتا د کابل پونتون څخه د ډاکټورا پروګرامونه دایریږي، یا د اوس علوم اکاډمي په افغانستان کې داسې پلان لري چې ډاکټورا پال کې، زه وایم چې دا لوی ظلم دی. پښتو ادبیات سره لوی ظلم دی چې موږ دلته ډاکټورا استادان ته ورکو، یا په پېښور کې ورته ورکو. په دغه سیزنو ځایو کې چې زه څونه معلومات لرم، فقط سند ویشل کیږي. متاسفانه زموږ دغه استادان، دغه لوی استادان چې په اصطلاح سره لوړې رتبې لري، عالي تحصیلات لري، د تحصیلاتو نور پر خلاصې دا که اوس وګوره پر نړیوالو ژبو کې پر هیڅ یو تسلط نه لري، کورتوای په اصطلاح سره په انګریزي نه پوهیږي، په عربي نه پوهیږي، دا لوی مشکلات دي. تر څو چې موږ په دا ژبو کې چې دی عادل صاحب مشران یو کشران سه، پښتو ژبه د علومو د نگاهه کشر ژبه ده، نو موږ باید د مشرانو ژبو څخه استفاده وکړو، خاصتا په ژباړو کې ډیره محتاط ژباړي وکړو، تالیفات او تصنیفات او ژباړو ته ډیر دغه ورکو، تر څو زموږ دغه کریکولمونه تکمیل سي، د مفردات په لحاظ تکمیل سي.
او ډیره مننه دکتور صاحب. ورسته پوښتنه داسې نه وکړو، دلته څو موضوعات دي چې یو تخصص دی، یو کریکولم دی، یو عملی کار دی مشخص که دغه ژبو ادبیاتو پوهنځي ته راشم، دغه برخې ته راشم. یعنی یو ستونزه دا هم ده چې موږ هغه متخصص استادان ډیر نه لرو، یا ډیر کم لرو. لکه مخکې استاد رښتینی اشاره وکړه چې زه ماده پوهنه کې تدریس کوم، ژبپوهنه کې، او دې لامل دا دی چې دا دواړه ګډ ویل کېږي دلته پوهنتونو کې. تاسو مخکې نصاب باندې بحث وکړو، مشخص دغه ستونزه څنګه حلېدلی شي چې موږ مثلا ټولنې ته ښه تولید وړاندې کوو، که زموږ د ادبیاتو پوهنځي نه محصل فارغېږي دی بیا وړتیا سره فارغ شي، مشخص څه وایست تاسو دا ستونزه څنګه حلېږي؟ یوازې کریکولم حل لره ده که نور وړاندیزونه هم لرئ؟
یو خو هغه هر څوک استاد کېدلی نه شي، که هغه اصول تطبیق شي، استاد هغه څوک کېدلی شي چې هغه د پوره وړتیا څښتن وي، او په نور نړۍ کې استاد لږ تر لږ باید دکتورا ولري، استاد کېدای شي. خو هغه معیارونه دلته زموږ وضعیت او مسایلو ته په کتلو سره هغه مسایل دي. په نور نړۍ کې چې څوک استاد کېږي، هغه د ښوونځي له دورې څخه تر تعقیب لاندې وي، په لیسانس دوره کې ماسترۍ کې پر د باندې سرمایه گذاری کې څو دی د پانتون استاد هغه مسله ده موږ که هغه معیار ته راسو استاد کې باید ستونزه نه وي خو له بده مرغز موږ په ټولنه کې د مسایل سته چې استاد موږ ډېر مسایل کې مسلکي نه وي یو دغه تشه ده چې موږ په ټولنه کې موجوده دوه مده ده چې یو محصله څخه موږ دا هیله لرو چې د لیسانس فارغ سي او د لیکوال سي دا توقع په اوسني نصاب کې سمه نه ده ځکه یو محصل د اتو سمسټر په لړ کې د پلمړي سمسټر کې د پوهنه وای بیا تر اتم سمسټر پورې د پوهنې مسایل څخه دی لري کیږي مثلا لیکوالي یو غوړ چې یو لیسانس مور لیکوال سی هغه په ټول سمسټر کې یو سمسټر کې د لیکوالي وای یا کراسو مثلا ژپوهنې موضوع تراسو مثلا موږ وای چې ژپوهنه کله سي چې دغه ماستر کې موږ ګډه وډه ورته وای ادب او ژبه یو ځای ورته وای د دې څخه به ځینې ماستر ژپوهان د ژبې سره به علاقه پیدا کړي د ژبې کې به کار کوي ځینې د پوهنې سره نو یو څوک به ژپوس په ژبلي مسایل پوسی چې هغه په ټول سمستر کې ژپوهنه یو څه لیوای بیا د ژپوهنې تر ټولو لوی څانګه چې هغه تاریخي او مقایسوي او تشریحي ده هغه په کاتې د یو برخو په توګه د یوای مطالقه یې نو زه وایم چې دلته ستونزه په نصاب کې ده ما مخکې درته چې ګډوډې ده یو محصل څخه لار ورکیږي چې یو ځل د ژپوهنې ته ورسي زبر ډېرې وسازنه وسمسته چې دا د پوهنې او ژپوهنې په تو پیر باندې لا بده مرګ نه پوهیږي چې دا پهنه زه دا وایم زه په دا پهنه باندې نه پوهیږم زه جما مسلک ژبوهره په شمو کې باید کار وکړم نو په وسنۍ حالات کې وسنۍ مجبوریتونه کې چې باید د اصلاحي هر استاد باید د خپل خوشي وړ هغه چې د تخصص په کښ کړی دی هغه مزامین تدریس کې زه ادبوهره تدریسوالی نسم نه پوهیږم مثلا ډېرې یو څوک دی چې هغه ژبوهره باندې نه پوهیږي هغه څوک باید هغه څه تدریس کې چې په هغه تخصص وي کولی شي د کال کې اما په دې کې باید تر ټولو اساسي د حل لارې دا ده چې موږ ادبوهنه او ژبوهنه سره بیل کړو او دې باندې باید کار وسي او دا کار کېدی دا به موږ تعقیبوو ان شاء الله دا کار وکړو چې موږ دا دوی څنګه سره بیل کړو بیا چې څنګه بیل شي بیا د یو ادبوهنه د مزامینو ډېر خپل رامسته کیږي یو محصل خپل پوهیږي چې ادبوهنه ژوره وای ادبوهنه شو وای که ژبوهنه تولار څه کوم چې ژبوهنه شو وای ژوره وای چې پاره سی بیا غسخه د کار تمه کیږي او که زده نه بیا ګلانس نه کیږي ته باید وای زده
د هلمند د پانتون د پښتو ژبې او ادب د استاد نور احمد ایمل او د همدی پانتون د پښتو څنګه د استاد نذیر احمد رشتینی سرګندونه مو اوریدي په پرمختللې نړۍ کې محصلین د لیکوالي لپاره په ټولګي کې په تطبیقي نقد کې برخه اخلي شاید یو محصل پر کیسه د استاد په ګډون ټول محصلین خبري وکړي جمله جمله کلمه کلمه یې وسیړي او استاد خپل خبره تحمل نکړي دا ساجی روی مجلې په دې غنه کې وړاندې دی وکړي نقد در سره شریکو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د کیسې نقد مخه کړو شعر لرو ماسومی غرنی خپل یو شعر ازادی رړی مجلې تراسته ولې دا شعر لدو یاور
زلکه په غره کې د کمر عکس زلکه په غره کې د کمر عکس تلکه اندار کې د مر عکس زلکه موشومه تل وسط کال تلکه پورکی ده اختر اکس زلکه مستی لکه خنده ده ناز زلکه مستی لکه خنده ده ناز تلکه ده پیغلو ده گودر اکس زلکه ده هسکو هواگان و سا زلکه ده اسکو هواگان و سا تلکه تابلو که ده نختر اکس زلکه په پاره رسم شوی زړه زلکه په پاره رسم شوی زړه تلکه ته وته د خنجر عکس زلکه د جنگ ستړی شوی خار تلکه دیوال کې د کوتر عکس زلکه سوکه سوکه مصری غزل تلکه معنا کې د دفتر عکس زلکه معصومه غرنۍ ټپه زلکه معصومه غرنۍ ټپه تلکه په خیال کې د اونر عکس
کتابچه په نوم د ځوان کیسه لیکوال شمس بریا لنډه کیسه له دوی څخه اورو، بیا د همدې کیسې نقد مخه کوو.
اور پسې درې جی ولیکل د سین بٹن ووهله، موبایل په دوو ګوتو ور ونیو، وای ویل خالد هم واخله. خالد موبایل پسې لاس ور اوږد کړ، څومره دې فعال کړ؟ درې جی بی ډیر کم دی، دوه ورځې لانې کیږي. دومره ډیر څنګه یې ختموې؟ وی خندل، ویډیو کال یې د ټیک ټاک ویډیوګانې دی او زیم دا یو ویل. خالد را روان شو، څوک د ملا نه وتللی، بیرته ودرید. یو څه ته فکر شو، سترګو ته یې لاس ونیو. ته که د چترلۍ خولۍ تمثیل کوي، دا ته څنګه داسې را خوشی؟ پام کوه چې ونه لویږې. ماشومې خبرو ته کوم غبرګون ونه ښود. بعد څلوېښت روپۍ راکړه، دومره ډېر روپو څه کوې؟ کتابچې پې اخلم، هغه نوره ډکې شوې، سبا یې کورنۍ دنده رانه غوښتې. چې دومره ډېرې کتابچې په روپیو اخلي، د دولت څه بلا وخلی؟ ملیم ته دې ورشه، ورته ووایه چې پلار مې وایي دولت دې کتابچې راکړي، ګنې موږ یې وس نه لرو. ماشوم روان شو، له ځان سره په بنګېدو شو. بیا به مې وهي، نه به ځم. کور کې به ورته ووایم چې مکتب نشته، هسې مې هم پلار نه خبرېږي. مسک شو، لکه چې خپل نظر یې خوښ شوی و، د کلي میدانۍ ته یې منډه کړه.
شمس بریال، ستاسو د کیسې پیغام زما په نظر عالی دی. د پلارونو نه پاملرنه او خودخواهي ماشومان له تعلیمه بې برخه کوي. نوې ټکنالوژي مو په دې کیسه کې یاده کړې ده، دا هم مثبت ټکی دی، ځکه چې داسې شیان مو یاد کړي دي چې نن سبا خلک ورسره بلد دي، په تیره ځوانان ورسره آشنا دي. په کیسه کې مو بې ځایه خبره نه ده غځولې چې هسې پاسې کیسه اوږده سي. کیسه پای لري. زموږ یو شمېر ځوانانو داسې کیسې لیکلي دي چې د پیښو نتیجه ترې نه راوځي، خاطرو ته ورته وي. ستا کیسه هم داسې نه ده، ستا کیسه پای لري، لیکن ځینې خبرې هم شته پکې. مثلا تاسو لیکلي دي چې ویلې هن واخله، خالد موبایل په سلاس ور وشت کړ، څومره دې فعال کړ. دلته تاسو لیکلي دي چې خالد موبایل په سلاس وشت کړ، که دا جمله ترې لرې کړو په قصه کې څه تغیر راځي؟
دا چې کومه کیسه وکړه څو دقیقې مخکې ما د هغه ته نه لرې کړو، دا سره ته ښکارېده لکه په زور. مطلب دا و چې یعنی ستا په نظر دغه هغه جمله عزتي ده که نه؟ په دې پوه شو مثلا که څوک ووایي یا نه، خو دا خو دغه مطلب لري چې موبایل اخلي، د لاس اوږدول عزتي دي.
د ټیک ټاک ویډیوګانې دي تاسو په قصه کې لیکئ او زه یم، دا یې وویل خالد روان شو. دلته چې کله لیکو دا یې وویل خالد روان شو، دا تاسو خالد روان کړی دی؟
او دلته مې خالد روان کړی دی، نوم مې په دې خاطر ورسره ولیکو چې لوستونکو ته دا معلومات وشي چې روان شوی خالد دی، نه هغه بل کس.
نو دلته بریال صاحب، کره کتونکي وایي د کیسې کرکټرونه د شطرنج د دانو په څیر مه خوځوئ، پرېږدئ چې کرکټر په خپله وخوځي. دلته فکر نه کوي چې خالد تاسو په خپله روان کړی؟
شاید دغسې ما کړی دې په خاطر دغه روان کړي، دومره معلومات وشي چې څوک روان شوی دی، یعنې له ځایه څوک دي. هغه ماشوم چې راځي هغه ته لوستونکی په دې وپوهم چې پلار یې روان شوی دی، هغه تخنۍ پرېښولې ده.
د همدې ستونزې لپاره چې ما درته وویل چې دلته خالد خوځول شوی دی، یعنی که چېرته خالد تاسو تر خبرو مخکې راولې، یا ولیکئ خالد په تک تک کې داسې وویل، یا خالد روان شو ویل د ټیک ټاک ویډیوګانې دي او زه، فکر نه کوي چې دغه د کرکټر د خوځولو ستونزه به په دې ډول حل شي؟
فکر کوم صحیح ده، خو داسې بیا راته ښکارېدله چې لکه د نکز داسې بې پروا غوندې به راته ښکاره شوی. ما په دې خاطر وویل چې راځه دغه ځای کې د خالد روان شو، دغه جمله استعمال کړه، بس نوره مې خوښه ده.
کرکټر خالد وړاندې له یوه ماشوم سره مخامخ شي کنه، خو په پیل کې تاسو ماشوم نه یادوي، یعنی ورته وای دا ته څنګه داسې را خوشی، پام کو چې ونل ویشي دلته لوستون کې څه فکر کوي چې لمخکنی سړی سره د خبري کوي او بیا لوستون کې داس فکر کوي چې نو ولې د ماشومان په چیر خبري ورسره کوي چې څنګه داس را خوشي په کیسه کې دغه د پیشو توازن مهم دی فکر نه کوي چې دلته توازن ګډوډ شوی دی یعنی ولې ښکارا نه وایي چې لمشوم سره د سیو وي
خو ختن ما نه زلګت په لوستون دي تلواسه په خاطر مینه غلطه دا غوالي کل او بلند چې کارل چې مشومه چې د اربا نو دې خاطر ما وښه دلته معلومات وشي چې دا خالق ماشوم دی ما دا کار تلواسه په خاطر وکړ
دا ستاسو دوهمه خبره په ځای ده چې ماشوم دلته په مکالمه کې دی ابا خطاب کوي او څوک پوي شي په دې باندې اما د نقد لمخي وای تلوسه دی وڅ پټول نه دی دی یو څه ژمنه ده سمجھ دی وطن پوری رو کسو کی خلا یو شای پوٹی یو بیا فکر کی لوستون کی چه ولد خو کمالو کو لیکن په هنری کسو کی یو شای سوک پوٹی نه یعنی دسی وای چه مثلا ماشوم لخالد سره دسی وویل زبطا تا کتابون اخلم او بیا پاخیر که کتاب و نخلی داغ کتابون اخلم جمنه ده لیکن یو چه پوٹول ندی دلتا فکر نکوی چه دا تلوسا مصنوی ده یعنی خستی را غلی ده تاسو یو شای پوٹوی
ناستا خو کته سره وکړو د ماشوم خو منډه وخی تر لګ لري دی کنه دا خپل دا لاس په تنګ خو د لګ ما چې هغه د کې وون تشپې کړی د چې ناستا چې د تر لای خو لای تمثيل کوي یعنی دا وخت د ماشوم لګ لري دی یعنی دا معلومات هم نکې څوک دی هغه شی ما په دې خاطر دا غت دا ولي کړ چې ماشوم امر ورسې د دوه بیا پیژندو دا منم چې مخکې مخکې ما هغه ماشوم لري هم ښکاری دی مو دغه یو داس شیر چې ما تلوسی ګمان ته کوي دلته په تلو سره شي ځکه
ا تلوسی په برخه کې مو خبري وکړي نوی کلمات په هنري اثر کې ژر ځای نه نیسي تاسو خبرګون دلته استعمال کړي دا زړه کلمه نه ده خبرګون نوی کلمه ده که په مکالمه کې نوی کلمه راشي او یو څوک استعمال کړي مثلا یو خبريال وایي چې ما د څه خبرګون وشوت ممکن خلک یې ومني خو د نقد لمخي هر هغه کلمه چې لا خلکو بشپړنوي هضم کړي ممکن بهتره وي چې د کیسې په متن کې ځای نشي البته دا یو نظر ده څنګه که یو څوک د ستاسو په دې کلی کې دا قصه وایي دا خبرګون ته په فکر کې نشي چې دلته نو دا هدف څه دی او ولې دا کلمه استعمال کړي
تاسو نظر سره به دوی موافق شم شاید کله دا تریو خدا هغه لستون کې لولې چې دوی علمي کچه کم نه شاید د لستون سره مخ شي نو پر ځای به ان شاء الله د دې لغات بل خان ځای ورته تکم بل لغات پای پر ځای ورته ان شاء
الله بریال څه دلته
تر موافقه نه
او دلته زه اوس مثلا زه تاسو ته مثال درکم په دې پښتو ژبه کې لنډې ډېری هنري دي اکثره یې کنه په دې لنډو کې مثلا وایي سي دلري وطن یارا دلری هواد یار نه وای زکه چې هواد لا په دغه ژبه کې هغه څه ځای نه دی نه ولې هواد ډیره شایسته کلمه ده هغه څه ځای نه دی نه ولې چې د هنر متن تور کوز شي لیکن د په داستاني مکالمه کې پروا نه لري په داستاني مکالمه کې په متن کې البته دا بیا هم یو نظر دی د بحث وړ دی ځینې نقادان دغه خبره چې زکوم لدی سره مخالفت کوي کراشم ستاسو د کیسې مکالمه ته ماشوم وای سبای کورنۍ دنده غوښته دا جمله ډیره کتابی نه ده ساس په نظر
خو فکر کوم چې څومره د خبره ته تر دې پاتې کنه ما د مخکېم په لږه سمې کارل و
نه یا
څومره وایم سره نه وځي
ما او بخښه زما مطلب دا ده کتاسو مکتب ته ځي یا ساسو ورور مکتب ته ځي او په مکتب کې کار ور کړی وي اغه ستاسو له پلار سره هم دغه خبره کوي چې سبای کورنۍ دنده غوښتي
او دلته ما غوته زیته خبره ته درته راتلم کنه چې کله دلته زموږ خواږه چې ویا شاید نور اوسو ورته وځي کارخانه کې یا مثلا کورنۍ وظیفه دلته تر اکثره دغه ډیر خلک استعمالوي چې کورنۍ دنده ماشومانوم دغه ورګلې کله چې تر پخته نه دی وای چې کورنۍ دنده ما په دې خاطر دلته کورنۍ دنده لیکل
او دا خو بیا سم خبر ده چې تاسو په کلی او شار کې کوم ځای کې تاسو اوسئ د خلګه د خبرې کوي او دا جمله چې تاسو وایئ چې پلار زوی ته وایي دا دولت څه بلا وهلې فکر وکړئ چې پلار هغه ماشوم ته چې ډیر کشر وي دغه خبر باید ونه کی او کنه تاسو ته تبیش کاری
دلته شاید
تبی
خبره کنه دلته فکر نه کوم چې دې خبره ته فکر وکړي دا ماشوم نه دا بنوته ډیر ځکه دا ما خپل تجربه کړې چې ورته ویلې ان پیښې کومه مشمانه ته هم وایي نو کله چې ژوند کې مې اورېدلې لیدلې دي نو زه کوم دا خطر دلته لیکلې دي خپلې تجربې له مخې
دسته کله نا کله په ژوند کې ځینې خبرې څوک اوري بیا وایي چې دا خو ګوره هو به هو همدغه سي ده لیکن په داستان کې او د داستان په نثر کې بهتر ده چې عمومی شی څوک راوړي عمومی شی څوک استعمال کی یعنی هغه شی چې ډیرو خلکو ته منلو وي او ډیر خلک یې وای مثلا ستاسو دا کیسه کېدی شي چې څوک په هرات کې وای یو بل څوک په کندهار کې وای یو بل څوک په کندوز کې وای نو هغه عمومی حالت کې ډیر ممکن طبيعي راشي خو بیا هم دا ستاسو څومره کیسه ده چې لیکي
دام تقریبا چې یعنی تمام منان ما دلنده کې څه تخنیکونه لوستي دي یو نه مستاز یا یو نه ملګری راته سپارښتنه کوي ته زم دا څنګه له سمه کې سره خو هغه مخکې دا څه په اړه وري نه د دې درې کې څه چې تخنیکي اړخ زموږه تخنیکي اړخ لکه په باورې هم دا څه لوره مې کې ده
ډیر مننه بس کور ودان لهم دې سره دا سړي رړي مچلې دا غن ران غاړم تربلې ویمو خدای مه
ولا وا